د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلست د خبرونه په خبرونو پیلېږي. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې سبا پنجشنبه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او ایستلو 15مه کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونو ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په کندهار کې لسلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3.5 سوه کورنیو سره یې ژمنې مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 9 میلیون ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحدو ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. دا غونډه په غزا کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه دا غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفا له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حملې پیل کړي، تر 1 میلیون ډیرو کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه کومه طرحه نه ده وړاندې شوې او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړې هرکلی وکړ چې له اوکراین سره یې 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. د ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځیانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډېر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر اقتصادي او نظامي مرسته تصویب کړه، خو له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ لوبه ده. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا 3.5 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 2.5 منډو او دوهمه د 1.5 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ 3مه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 0 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. وباوري چې د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو او اروپایي ټولنې استازي نن په بشکیک کې غونډه کوي.
It is the first time when
دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ د تماسیات والی دی.
متحد ایالات وایي هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي او یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یو راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یوه ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي ولې وژل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپی دی یا کوپی به د مرمیو وشتل شوی وي، اوس هم په هغه کوپیو کې بعضې مرمۍ ښخې وي.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې د هند صدراعظم نن په متحده عربي اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزې مشر میلمه دی. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوې 15مه نیټه ده چې د 2024 میلادي کال د فبروري میاشتې له 14مې سره برابره ده. د خپرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لومړۍ موضوع ته. ټاکل شوی چې نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. د قرغیزستان په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي، د اروپایي ټولنې استازی او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي برخه واخلي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
په پلازمینه بشکیک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ آسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړی استازی ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغیزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلې دي، خو په بشکیک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دی وایي دا لومړی ځل دی چې قرغیزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن لا د مخه د سیشن به پروس بشکیک ته رسیدلی دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمن د تعامل او تماسیات والی دی. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې اوزبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کېږي چې منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یوه مسیر روان شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د بشکیک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همداراز په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د ترورستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبرې وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه پروسه شکل د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړۍ غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
و موریدل چې ټاکل شوی نن په قرغیزستان کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وشي. متحده ایالاتونو ویلي چې هڅه نه کوي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې ښه کړي او په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په روانه اونۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل که طالبان وغواړي چې حکومت مشروعیت پیدا کړي باید خپلې ژمنې عملي کړي. دې موضوع ته په دې راپور کې ژوره کتنه شوې.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبې په ورځ د فبروري 12مې په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکې ښې کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل که طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکې اونۍ افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت ستمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د خکېدو په معنا ویني؟ وویل
په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدله شي.
اگر طالبان
سره له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وښیي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه صلاح الدین سعیدی وایي
اما که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکاره کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر رسمیت پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سعیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربه توپ جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریځ نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو نو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژي په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقوقو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکلو خبري وشي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست د ښاروالۍ د مسؤلینو په وینا دا ډلهیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د مهال وي. د خوست اوسیدونکي وایي د شوروي د ملاتړي حکومت خپل سری نیونې او بې محاکمې وژنې د میلیونونو افغانانو د مهاجرت او د هغو پر وړاندې د وسلوال جهاد لامل شوې. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډله ییز قبر موندل شوی دی. په دې ډله ییز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سره وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او سپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزر په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
صحنه بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ویل کړو نو دا تقریبا داسې وخت چې په 1900 کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دي دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې تاریخ د ترکی وخت پیسې چې هغه وکي دا جوړ شوې دي. نو بل چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلی دی هغه کوپلی به د مرمۍ وشتل شوی وي اوس هم به هغه کوپلیو کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکیو باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې وشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست د امنیې په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونلید بیا مچ هر چنه پښتنه وکړی يم بو څو غغنه وکړي هغه و چې هغه برتویل چې یو بل چیرته نقل شوی ده خو بل اخر ورسته دا هم را ته جن جن خلک له خو ویل کدل چې پورته د څربنی یا د وچ خړو په ګړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولي وي
د ورکو شو کسانو د کورنۍ غړي وای دوی لپاره له هغه وخت بیا تر اوسه تر ټولو ډیر زبرون کې حالت داده چې د وخت واکمنو به کوم کسان له محکمې پرته ووجل د هغوی شهرت به خبرو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوځي پولیګونونو کې په ډله ییز ډول تر خاورو لاندې کول د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دا کې میګ نیکوه د جسب خنادین په نوم دا کومي مشر و د زدرونه کوم مشر و کله چې جی سلیم ونی یغه نه ورسته و ورځ ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونگ ډیر کوشش وکړ چې خلاصي کو خور خلاص منه کا او دوی و چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دی
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي دیارغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ازادي راډیو خبرونه اوري د ازادي راډیو خبرونه د مخام لشپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي پرېږي د سحر په شپګو بجو د ازادي راډیو خبرونه د لنډو څپو په نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو خپریږي قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خپرونه کې نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي او په دې توګه هغه ابهام پای ته رسیږي چې د فبروري د اتمې د انتخاباتو په پایله کې په دې هیواد کې رامنځته شوی دی په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي دا اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوې وې هم حاضر و شهباز شریف له زرداري او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبرې غونډه کې ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدراعظم د څوکۍ لپاره ونوموي خو وروسته د مسلم لیگ ګوند یوې ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي د ازادي راډیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو په سیمه ایزو تحولاتو کې د یو بل راپور لمخه د هند صدر اعظم نن په متحده عربی اماراتو کې د یوې نړیوالې سرمشریزي مشر میلمه دی نارندر مودی چې د سې شنبه پر ورځ د اماراتو دوه ورځنی سفر پیل کړی نن به قطر ته هم ولاړ شي د موضوع نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې
د هند صدر اعظم نارندر مودی په منځنۍ ختیځ کې د هندوانو تر ټولو لوی معبد پرانیسي د معبد ته په متحده عربي اماراتو کې وبش جریب مځکه ځانګړې شوې ده چې نږدې یو سل او لس میلیونه ډالر لګښت پرې راغلی دی د دې معبد و منارې د متحده عربي اماراتو د او اماراتو سمبول دی ښاغلی مودی به نن په اماراتو کې د پانګونې او تجارتي اړیکو په سرمشریزه کې د مشر میلمه په توګه هم برخه واخلي او هند ته تر رسیدو مخکې به نن د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ شي او د قطر له چارواکو سره به مذاکرات وکړي د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې ښاغلی مودی پرون د متحده عربي اماراتو له مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وکتل دا په تیرو اتو میاشتو کې د دواړو مشرانو پنځمه غونډه ده د فرانس پریس اژانس سره راپور لمخې هند او متحد عربي اماراتو په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي چې په دغو کې د یو ستر تجارتي او ترانسپورتي مسیر رامنځته کول دي د اقتصادي دهلیز په وچ او سمندر کې د بیړیو او ریلګاډو په واسطه هند د منځني ختیځ له لارې له اروپا سره وصلوي متحد عربي اماراتو ته د نارندرا مودي سفر د هند عمومي انتخاباتو په درشل کې ترسره کیږي ټاکل شوی چې دا ټاکنې د اپریل په میاشت کې ترسره شي په متحد عربی اماراتو کې د هند شاوخوا 3.5 میلیونه خلک ژوند کوي چې دا په خلیج کې د هندیانو تر ټولو لویه ټولنه جوړوي. د کتونکو په وینا که څه هم په اماراتو کې میشت هندیان نشي کولی چې له بهره د هند په انتخاباتو کې رایه وکاروي، خو د مودي دا سفر تر ډیره بیا هم په اماراتو کې پر میشتو هندیانو متمرکز دی. د هند صدر اعظم پرون په ابوظبي کې یوې لویې غونډې ته وینا وکړه او نن به په متحد عربي اماراتو کې د هندوانو ستر معبد پرانیزي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیایي سیستم له ناورین سره مخامخ شوی دی. میرمن امیری پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د هیواد روغتیایي سیستم د ښځینه روغتیایي کارکوونکو له کمښت سره مخامخ دی. د میرمن امیری د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله له زده کړو، تحصیل او کار څخه د نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیایي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو کونو په توګه د خپل هیواد له خدمت بې برخې دي. هغې زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو له امله افغانستان د نرسانو او ښځینه ډاکټرانو له کمښت او روغتیايي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې د دوشنبې پروس په یو راپور کې ویلي، د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشري حقونو د څار د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي په دغه راپور کې ویلي، دغه پیښې په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیایي بحران لامل شوی چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي کارکوونکو په ګډون یو شمېر میرمنې هم د روغتیایي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت یوه ښځینه نرسه چې نه یې غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی، د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له 3 او 4 کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسېدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیایي اسانتیا ولنه نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي،
موږ ته درمل نه راکوي، موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو، متخصص ډاکټران نه لرو، د خلکو اقتصاد کمزوری دی، دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه 3 اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي وو چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو 2 کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اکزیټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو توالی روغتیایی خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا له درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې ده. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له ډیورند کرښې په زوره افغانستان ته راایستلي دي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورند له کرښې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل البخاري د ویشل شوو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې لورې درې سوه خو راستنېدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي وویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینهو ښځینهو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړي وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و، خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه یې له ډیورند کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړي پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان نن بیرته راستنه شوی افغانستان ته. په سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې ماجون او سراغلو کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره تعجیل مرسته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې له اکثرو کارونه کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورند فرضي کرښې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هېواده په زور راوستل شوي. او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2024 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان
هیواد ته راستانه کړی شي. د ازادۍ راډیو د سهارنۍ خبری مجلې په وروستیو شیبو کې یو قدر منوریدونکو د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو اوریدلی شي. په څو شیبو کې زموږ خبرونې یعنی د سهار په شپږو بجو زموږ خبرونې په لنډو څپو پیلیږي. البته د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي اورېدلی شي. اوس هم ورځو یوې وروستۍ جالبې موضوع ته. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاس او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ترې غوښتل کیږي. تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې پخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښې سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبری اژانس ته راپور له مخې حاضردم اپل ویژن پرو چې میموری 2.55 گیگا بایټ وي باید 3409 نیوي ډالر ده. شنون کې دا نوې محصول د اپل شرکت د راتلونکو لپاره ډېر مهم بولی او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکو ته وربللی دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویارک د اپل ویژن پرو له ازمیشتولو وروسته روټرز خبري آژانس ته وویل
I see two dinosaurs in proper
ز پدری بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکیدو په حل کې دي. د سحکاری لکه چې هغوی دقیقا هم دلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاژلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي